په افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هر کلی کوم. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس ستانکزی چې د طالبانو له لور د بین الله افغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز چې پلاوی مشر ټاکل شوی وایي د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست چې هغه د بین الله افغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی او هغه خپلواکه ریاست دی. له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادر نادری بیا وایي چې حکومت له خپله اړخه ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته راوړاندې شي. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال د افغانستان پر حکومت غږ کړی دی چې خبرو ته دی تیار سي. د طبیعي پیښو سره د دولت د مبارزې وزیر وایي په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل دي. او د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه و ډزې پکې شوي او یو شمېر کسان مړ شوي او ژوبل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سولې په اړه د افغانانو خبرې هر غړي پیلېدلای شي او د افغانستان پر حکومت یې ژغ کړی چې خبرو ته تیار شي. شیر محمد عباس ستانکزی په اسلام آباد کې له اسلام آباد د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې نن ویلي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده له حکومت سره د مذاکرې لپاره شل کسیز پلاوی ټاکلی چې ستانکزی به یې مشر وي.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغو سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي، د هغو کوه توافقنامه چې سره د هغې تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوی ریاست منظور کړی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي نادر نادری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړي د خبرو پیل ته تیار دي. خو نادری ویلي د مذاکرو د پیل لپاره د سولې په مشورتي جرګه کې او د افغانستان د نړیوالو همکارانو لخوا ځینې غوښتنې مطرح شوي چې باید مقابل لوری تر سره کړي تر څو خبرې پیل شي. دا دواړه مرکه تاسې زموږ پر پاڼه باندې کتلای او ورویدلای سي. له طبیعي پیښو سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته ویلي چې په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل شوي دي. په پروان کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا تیر شپه تقریبا 3 بجې د چاریکار پر شار له 15 خوا وسیل راغلی او ډیر خلک چې ویدو کورونه ور باندې را چپسوي یا سیل وړي دي. غلام بهاودین جیلانی ویلي چې تر دغه غړي پوری تر سلو زیات وګړي مړ دي او د دوو او دروي سو ترمنز وګړي ژوبل شوي دي چې روختونونو ته د لژدول کېدو لپاره ترتیبات روان دي. جیلانی ویلي چې بیګنی سیل په چاریکارو کې تر زورو زیات کورونه ویجاړ کړي دي. د سیل له کبله د کابل او شمالي لار هم بند ده. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه پرون شپه په بیګنی مظاهره کې ډزې شوې چې یو تن پکې وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. په ویسکانسن کې د اګست په 28 نیټه د جاکوب بلیک په نوم یو 19 کلن تور ځوان پولیسو وویشت. د هغه کورنۍ ویلي چې د پولیسو د ډزو له کبله د جاکوب بدن فلج شوی وو او د مرګ په حال کې روغتون ته رسول شوی وو. له هغه راهیسې خلک د ویسکانسن ایالت په کینوشا ښار کې چې دغه پیښه شوې وه له تور پوستو امریکایانو سره د یو شمیر پولیسو د بد چلند پر ضد مظاهره کوي. د ویسکانسن ایالت والی په کینوشا ښارګوټي کې چې دغه پیښه شوې وه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه د ځان د ښکار کولو او خپل کاندیدیت د خلکو د پام د اړولو لپاره له ټولو صلاحیتونو کار واخیست. جمهوریت غوښتونکو دا پروګرام د امکاناتو خاور تر نوم لاندې جوړ کړی وو. د امریکا د جمهور رئیس میرمنې میلانیا ترامپ هم هڅه وکړه چې د ډونالد ترامپ د کاندیدۍ مسأله خلکو ته رامخ کړي او د هغه لپاره د امریکا د خلکو ملاتړ وغواړي.
Donald is a husband who supports me in all that I do.
دا وایي چې ډانلډ داسې څوک دی چې په هر کار کې زما ملاتړ کړی او زه اوس ما کورنۍ له تاسو یعنی د امریکا له خلکو ډېره مننه کوو چې پر هغه مو باور کړی او هیله لرو چې او ویاړ به وي چې دغه فوقلاده هیواد ته څلور نور کاله هم خدمت وکړو. ټاکل سوي چې د ملي راټولېدنې غونډې د یا د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسیون ته نن د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خبرې وکړې. او د په بیلاروس کې به چارواکي نن د لیکوالې سویتلانا الکسیویچ څخه پوښتنې کوي. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفانو بندیزونه زیات کړي دي. سویتلانا الکسیویچ د بیلاروس ډېره پیژندل سوې لیکواله او د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې ده. په بیلاروس کې د اگست په 9 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د انتخاباتو ګټونکی بل سوخو خلکو د انتخاباتو پایله نه ده منلي او وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده.
لفرشته لاله زیمنانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکزي پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله خونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغو سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي، د هغو قوه توافقنامه چې سوی دغه تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوی ریاست منظور کړی ده.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي تیم یو غړی نادری بیا وایي چې حکومت له خپل اړخه د خبرو پیلېدو لپاره ټول تیاری نیولې او طالبان باید خبرو ته راوړاندې شي.
تاسو موږ خالصانه ورته ژمن یو دا چې جنگ بند شي، هیواد دغه لانجې څخه وژغورو.
د سولې پر روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو مسله د چارو لوی کارپوس سره څېړو. دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله مو خبرو. د سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دا چې د سیلابونو په مخنیوي کې خلک څه کولی شي، په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو کارپوه سره خبرې کړې دي.
خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب تخریب
د دې او ځینو نورو خپرونو د اورېدو لپاره د خپرونې نور مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سلاشه 15 صفحات صافه او وزي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوو. مخله دې چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو موضوع ته مخه کړو چې په ډیرو ولایتونو کې من جمله د پروان ولایت په چاریکارو کې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د موضوع ته مخه کړو د افغانستان په سیاسي پروسه کې د وروستیو پرمختګونو له حاله مخه برو. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تنګزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز چې پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی دی. ښاغلی عباس تنګزی دغه څرګندونې ازادي راډیو ته په واسطه ولې صوتي پیغام کې وکړي. هغه وویل دغه شل کسیز مذاکرات تیم به ډیر باصلاحیت تیم وی او خپل فعالیتونو راپور به مستقیما
د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده ته ورکوي. هغه وویل د دې مذاکراتي ټیم د شلو کسو ډلې دیارلسې د طالبانو د رهبری شورا غړي دي. د اباستانګزی په وینا دغه ټیم به بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان د حکومت له لوري له امریکایانو او دغه راز له نورو لورو سره به مستقلانه خبرې مخته وړي او پریکړې به کوي. د ښاغلي اباستانګزی د وروستیو څرګندونو تفصیل به له عصمت څاروانه واورو.
طالبان وایي د سولې د خبرو لپاره یې د بین الافغاني مذاکرو د ریاست په نوم یو نوی تشکیل جوړ کړی دی چې مشري به یې د شیر محمد عباس ستانکزي په غاړه وي. ښاغلی ستانکزي د دغه نوي جوړښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغو سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د بین چې امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي دغو کوه توافقنامه چې سره دغه تطبیق
د همداراز وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نوی مذاکراتي ټیم ټاکلی او شل تنه غړي لري. د دا پلاوی د قطر له سیاسي دفتره یو جلا تشکیل وباله. ستانکزی دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې د ملا برادر په مشرۍ د قطر د دفتر پلاوی پاکستان ته تللی او پرون یې د دغه هیواد له بندنیو چارو وزیر او د آی اس آی له مشر سره وکتل. پاکستانی رسنۍ وایي چې شاه محمود قریشي طالب پلاوی وهڅاوه چې له امریکا سره د قطر د فبروري د 9 نیټې موافقه عملي کړي. عباس ستانکزی وایي چې د ده په مشرۍ مذاکراتي ټیم به د سولې د خبرو تر څنګ د بندیانو د خلاصون پر موضوع هم خبرې وکړي. د یو وار بیا د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې طالب بندیان خوشي کړي. د افغانستان حکومت له 15 طالب بندیانو څخه 380 تنه نه دي خوشي کړي او وایي چې د یو شمېر بندیانو د خلاصون په اړه استرالیا او فرانسې ملاحظه لري او په عین حال کې دا بندیان تر هغو نشي خوشي کولی چې طالبان د افغانستان د خاص واک شاوخوا سل بندیان خوشي نه کړي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس ستانکزي چې د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو له لوري د شل کسیز مرکچي پلاوي مشر ټاکل شوی وروستۍ څرګندونې مو واورېدې. ښاغلي ستانکزي ویلي چې طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې نور کوم خنډ نشته او حکومت باید ډېر ژر دا خبرې پیل کړي. دغه راز لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، ښاغلي ستانکزي د اسلامي امارت په چوکاټ کې د یو نوي ریاست یادونه وکړه چې په وینا هغه به د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي او دا به یو مستقل ریاست وي. له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی هم وایي چې د دواړو لورو د خبرو اترو د څارلو او مخته وړلو لپاره به یو سکرتریت یا دارالانشا جوړ شي. د دغه ټیم غړی ندیر نادری نن لازدي رجوع سره په مرکه کې دا هم وویل چې دوی د سولې د مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري خو چې طالبان شرایط ومني. نور حال به د فیروزه عزیزی پر راپورټ کې وورو.
له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی د حکومت له لوري بین الافغاني خبرو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي خو وایي چې د دغو خبرو اترو د څارنې لپاره باید یو سکرتریات جوړ شي. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړی نادر نادری له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د جګړې د زر پات رسیدو لپاره طالبان باید د دوی شرایط ومني.
دقیقه ده، د دوه اړخونه به یو سکرتریات وټاکو. د مش خوښه بم دای افغانانو سره کینو خپل پټوي او ورکو ملته چادر یې ورکو بس کښینو جرګه سره وکړو. مهم هم ده چې هغه یو هدف ته چې مش خالصانه ورته ژمنیو دا چې جنگ بند شي، هیواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
د ښاغلي نادری په خبره د حکومت شرط د افغان ځواکونو کمانډویانو او پیلوټانو اسیرانو آزادول دي. نوموړی وایي د افغان حکومت په مذاکراتي ټیم کې د نظرونو اختلافات سته خو ټول په یو اصل چې په خبره یې هغه جمهوریت دی توافق لري. بلخوا طالبان وایي که چیرې مذاکرات پیل سي هغه وخت په دې سلا دي چې داس یو دریمګړی بورد یا سکرتریت وټاکي چې د دواړو لورو کسان یې په ترکیب کې شامل وي. خو دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اوس له وخت مخکې ده چې په دې موضوع خبرې وسي. د مجاهد په خبره اړینه ده چې لومړی د سولې د خبرو اترو د پیل پر وړاندې سته خنډونه لرې کړای سي. ظاهرا د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو د ځنډ دلیل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د څو تنو بندیانو د تبادلې د پروسې درېدل دي. طالبان د خپل ورکړل سوي لیست له مخې د 5000 بندیانو د خلاصېدو پوره کول غواړي، خو افغان حکومت وایي چې د دوی هغه کمانډو ځواکونه او پیلوټان هم چې د طالبانو سره اسیر دي باید راخوسي کړای سي. بلخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان هم ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د مذاکراتو د پل پر وړاندې ستخندونه لري کړي. له دې ډلې سید خالد سادات وویل
تر ټولو مهمه خبره ده تر څو اوس د یو داسې میکانیزم باندې کار وشي چې د بین افغاني مذاکراتو پیل لپاره زمینه مساعده کاندي. مثلا کوم خنډونه پراته دي یا کوم مسایل دي چې هغه د دې باعث شو چې دغه پروسه ودروله په موقت ډول باندې یا په لنډ مهال کې، ټول اولویت دې ته ورکول شي.
د ښاغلي سادات معلوماتو له مخې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو له ډلې یو شپږ کسیز هیئت ټاکل شوی چې له طالبانو سره په ګډه دغه سکرتاریات جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره کتلی دي. د طالبانو د دغه سفر په اړه د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح لیکلي چې پاکستان له ترهګرو طالبانو قربتو وکړ او خبره یې هغه هم وروسته تر هغې چې په دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی صالح بیګا شپه نوښت په خپل ټویټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د طالب پلاوی د ناستې د عکس په خپرولو سره لیکلي چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې قربتوب سوای، هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر لومړي مرستیال په کنایه لیکلي چې د بندیزونو دا نوې نسخه د شپې له 12:30 د سهار تر 4 کار ورکوي، شاوخوا 15 ساعته. هغه څه چې د خبره د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سره سمون لري. خدا چې د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی او طالبان به کله سره کینی او مخامخ خبرې وکوي دا تر اوسه معلومه نه ده. که څه هم د دوه خبرو ځای د قطر پلازمینه دوها انتخاب شوی، خو د ستونزو او خندونو له امله یې نیټه نه ده مشخصه شوی.
د سولې په موضوع کې تمکیه د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي را سره له کابل وصل دی. اعظمي صاحب خبرونه ته راغلی. ډېر مننه تاسو ته
درناوی
لرم. سلامونه وړاندې کوم. اعظمي صاحب، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته ډېر اهمیت ورکول کېده چې دا هغه دفتر دی چې د سولې خبرې به مخته وړي، که هغه مخکې له امریکا سره مخته وړي وي له افغانستان له حکومت سره به هم مخته وړي. دغه نوی چوکاټ تاسو څه ډول ارزوئ چې د امارت په چوکاټ کې د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم رامنځته شوی عباس تنگزی وایي چې دا یو مستقل دی، آیا فکر نه کوئ چې د قطر دفتر څنګ ته شوی؟
ډیره مننه. د طالبانو سختارونه اکثره وخت بدلیږي، کوم نوي تحولات چې راځي، کمیشنونه کې نوي مشران راځي، دا سیاسي چارې چې اکثره دي قطر دفتر او دا ټول د ملا عبدالغنی برادر چې سیاسي موینت یو ته جوړ کړي د هیبت الله د پاره درې ماوین شو تر هغه لري لاندې کېدلې بیا دی یو سیاسي کمیشن هم لري چې د وزارت خارجه پر کم باندې کارونه کوي. نو زه په دې کې خپل نوې شخصار په اړه ډېر معلومات نه لرم، خو زما شک دا وی چې د دې مستقل بدن دا ډېر سمون کار دی. دوی حتمن د سیاسي کمیشن او د نظامی رهبران چې په کوم پاکستان کې دي د هغوی سره هوا ته د پاکستان دولت سره ډېر مشورې کوي. که تاسو وګورئ هغه مذاکراتي ټیم چې د پاکستان د طالبانو سره طالبانو مذاکراتي ټیم د امریکا سره مذاکرات کول، هتا دوی به اکثره وخت پاکستان تلل اول ته د خپل مشورې کول، یا هم د خپل برابرانو سره هم د پاکستان چارواکو سره، یا به ځینې وخت کې د پاکستان د فوز لور د لورټور چارواکو تلل اول ته مشورې کول. نو زه فکر کوم د دې استقلالیت سره په سوال باندې، مګر په دې کې شک نه شته چې د خپل د بین الافغاني مذاکرات ټیم لپاره د کوټ شورا څخه د دې رهبری شورا د خدمتي رهبران استول دي چې پاره کې کوي افراد دي چې مثلا قاضي القضاتي او یا د استخباراتي مشري ملاشرین د افراد للی دي. نظامی چارواکي د دې فکر دادي کچيره مور همیشه د بین الافغاني مذاکرات کوو او هغه کې اوربان مسله راځي، نو بیا نظامی چارواکي دي چې دې دا اوربان کولای شي چې عملی کې او د دې سره بحث په دا خطر باندې ډیر نظامی اړخ لري دا نوي
اعظمی صاحب فکر نکوئ چې بیا هم د طالبانو دغه نوې ریاست چې رامنځته کیږي باید یو ځای ولري، یو مرجع باید معلوم وي، یو آدرس مشخص وي؟ فکر نکوئ چې بیا به هم د قطر دفتر چې مشر اوس ملا عبدالغنی برادر دی په یو شکل په دې هغو کې ښکیل وي؟
دقیقا دوی به وي. زه فکر کوم دوی په دغه مذاکرات چې کوم د امریکا سره وکول په دې کې د قطر څخه دین وخت کې شکایتونه وه، هم د طالبانو شکایتونه وه، هم د نورو هغه هیوادونو چې په دې پروسه کې داخل وه هغوی د قطر څخه ځینې شکایت کول، او قطر ته ځینې طالبانو رهبرانو څخه بهکوم سبا ستانځي دغه شکایت کوي چې دوی مثلا څه رقم چې قطر غواړي هغه ته ډېر غوږ نږدې وه، کریډټ چې قطر باید واخلي دوی نور کوي. نو شاید دا یو لار اوسېږي چې دوی وایي چې موږ د قطر دفتر څخه مستقیل یو، دا یو مذاکره چې ټیم دی فقط په قطر کې اوس دی، کېدلی شي چې افراد یې په نورو هیوادونو کې وي او یو نوی استقلالیت ځان ته واخلي. په اصطلاح استقلالیت چې بیا وکولی شي چې دوی د قطر نه دباندې مذاکرات وکړي، چونچې اکثره طالبان ډېر راضي نه دي چې ټول مذاکرات یې په قطر کې وشي.
یوه پوښتنه دا ده چې فکر نه کوئ چې طالبان غواړي چې سیاسي سټرکچر یا چوکاټ پراخ کړي، او بل دغه نوی ریاست داسې وخت اعلانېږي چې د طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اسلام آباد ته تللی، پاکستان ته تللی، له چارواکو سره هلته کتلي، په دغه حساس وخت کې فکر نه کوئ چې د دغسې ریاست اعلانول په دې کې پاکستان هم په یو ډول باندې نفوذ درلودلی شي؟
د پاکستان نفوذ خو په مذاکراتي ټیم او په هر نوه سیاسي سختار طالبان او نظامی سختار باندې ډېر واضح دی، دا څه خو څوک سترګې نشي پټولی. خو بحث دا دی چې طالبان دا استدلال کوي چې موږ د بین الافغاني مذاکرات لپاره مختلفې دغه راځي بحثونه راځي چې د هغې لپاره موږ مشخص ټیم او هغه کوم چې مربوطه ټیم دی د هغې لپاره مراوسته لري. او پاتې شو د غنی برادر سفر پاکستان ته، په دې کې بیا هم شک نشته چې دلته پاکستان غواړي چې ځینې مشورې ورته ورکړي او هغه ځینې نقاط ورکړي چې دا بحث کولی شي او دا بحث نشي کولی، نو کې خپل کنټرول ته ټای شي دلې. حتی ما دا هم اوریدله چې اگر چې کنفرم نه ده چې پاکستان ځینې نور هیوادونو افراد هم را دعوت کړي چې طالبانو سره کښېنوي، او هغه هیوادونه دي چې په طالبانو باندې شاړي کې سر لري او غواړي چې خپل ځان معلومات ترلاسه کړي او وپوهېږي چې طالبان څه غواړي. نو زه فکر کوم دا سفر تر یو اندازې مهم او د طالبانو په راتلونکي دریز باندې په بین الافغاني مذاکراتو کې اساسي کولای شي.
اعظمي صاحب، یوه لنډه پوښتنه، دغه وروستیو پرمختګونو ته په پام فکر نه کوئ چې د سولې بهیر ته ورنږدې یو قدم نور هم ورنږدې کیږي دواړه اړخونه د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته؟
ټول اړخونه دې ته کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې چې څه خنډونه دي هغه له منځه ولاړ شي. چې دې د بندیانو مسله تر اوسه تر ټولو مهمه مسله ده، یعنی د طالبان حاضر وه چې تیر دغه میاشت 14 تاریخ اساس به سره کښېني، مګر د بندیانو مسله دا وځنډول. نو ما فکر دا دی چې کچیرې افغان دولت او طالبان دغه د بندیانو مسله سره حل کړلی شي، بالخصوص د افغانستان دولت تقاضا لري چې سپیشل فورس کم خاص واکونه چې دي او هغه تخنیکی ټیم د افغان ایئر فورس یا کم هوایي ځواکونو افراد چې دي چې بندیان دي چې دا لري لاسي، مګر بیا دې لپاره سوال دا دی طالبان دا استدلال کوي چې موږ زر نفر تعهد کړی وو هغه موږ کړی، هغه باید شبه دا وایي چې دولت افغانستان هغه افراد چې لکېدلی اول سر نه چک کړی وو چې رښتیا هم د افغانستان ځواکونه دي بیا یو لیستور کړی وای، نو هغه ناوخته دی. اوس زه فکر کوم دا به ډېر نتیجه ورنکړي، مګر په اخر ورځو کې به یو تفاهم په
اعظمي
سره کېږي چې یو څه بدلون پاتې شي او څه د افغانستان دولت ته پاتې شي.
یو ورسته پوښتنه چې همداوس مې ذهن ته راغله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ هیوادونو ته په سفر وتلی دی، په پام کې و چې مخکې اعلان شوی و په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره وګوري، ملا عبدالغنی برادر سره. دغه نوی جوړښت په پام سره چې اوس عباس تنگزی د شل کسیز مذاکراتي ټیم مشر کېږي، نړیوال په تیره بیا ډیپلوماتان بچله دي ورسته چا سره ګوري؟
زه فکر کوم طالبان دا هر هیواد ته خپل سختار لري چې هغه یو مشر ټاکلی دی چې د اروپا لپاره، یو آسیا لپاره، منځنۍ آسیا، دا ټول جدا دي. خو کله چې د مایک پامپیو په ساته باندې څوک راځي، نو اکثره وخت هغه عبدالغنی برادر هغه ټیم رهبري کوي، چونکې دی د طالبانو درېم یا سیاسي مرستیال دی. نو زه فکر کوم د بشتون په هغه مجلس کې به حتمي اوسېږي، او عباس ثانګزی تر اوسه فکر نه کوم چې دا پروتوکول یا دا لیول دی او سی رشته دی د مایک پامپیو د امریکا د خارجه سره وکړل.
ډیر مننه د افغانستان د شخړې اصول د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و ازادي راډیو اوري د افغانستان د سولې پر روان ټکنی بهیر کې د ورستیو پرمختګونو لورستي حاله مو خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
رازو په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو موضوع ته د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې ورستیو سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. یوازې په پروان کې د مړو شو شمیر تر څو ساعتو مخکې نږدې اویا تنه ښودل شوی او ټپیانو هم نږدې سلو تنه ته رسېدلی وو. د پروان له مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره د ټلیفون په لیکه د هنایش صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د سیمې د وروستي وضعیت او د سیلابونو له امله د زیانمن شو په اړه مو نور څه معلومات راټول کړي دي؟
جناب مجلس د تلفات په اړه اخري ارقام مارچ هم دا اوس واخست دا دی چې واو یا کسان تر اوسه مر شوی ده او یو څلو درې کس زخمیان دي تر اوسه، مګر د تلفاتو شمیره کچا په مخ زیاتېدو دي.
وسم آیا د ژغورنې هڅې روانې دي؟
دقیقا جناب رسید، هم دا خاطر دی چې هغه کسان چې جسدونه پیدا کېږي د عملیاتو د پترس کې په جریان کې ځینې کورونه چې ویجاړ شوی ده قطعا خراب شوی ده په عملیات په جریان کې پیدا کېږي او جسدونه په شتخانه کې انتقال کېږي او ځینې زخمیان نور ځایونه په کور چې پاتې دی او داسې کسان هم دا عملیات جریان لري د اولویت لري په امنیتي ځواکونو او نورو عملیاتي ځواکونو اولویت دا دی چې هغه کسان چې په بند پات شي هغوی باید وژغورل شي.
مخکې په خبرونه کې مو د پنجشیر او کاپیسا کې هم د سیلابونو وویل، د هغو سیلابونو په اړه مو کوم نوي ارقام د تلفاتو یا د زیانونو پیدا کړي؟ هلته سیلابونو څه زیانونه
لري تر اوسه د تلفاتو په اړه هغوی څه نه ویلی، په دې خاطر چې په هلته سیلابونه اوس پیل شوی ده، ځکه چې په پروان کې پرون شپه وو او مګر په کاپیسا او په پنجشیر کې اوس را جاري شوی ده. یو سیمه کې خارونو میږي چې د سی اول په ولسوالۍ کې هلته خارو ډېر یو سرسبز ځای دی، خو مګر سیلابونه ډېر خرابې کړی ده. د تلفاتو په هکله زموږ سرچینه وایي چې انشاءالله موږ ته به معلومات شریکې کړي چې اورېدونکو ته انشاءالله به شریکوو.
بلې، احمد هنایش د پروان مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبریال، تاسو نه یو دنیا مننه. هر کال په افغانستان کې سیلابونه خلکو ته درن زیانونه اړوي. د طبي پیښو وړاندوینه او مخنیوي ښایي ګران کار وي، خو د زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای شي؟ دا مسله مې مخکې د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقق سره په یوه مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پروان په مرکز چارکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه راووزي؟
د سیلابو راتګ په افغانستان کې دا د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده او دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او سکال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هیواد کې د سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینه دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یو ډیر ځان منون کې دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکي متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو سید هغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او دا دوه ورځې ډېر کم وخت ته چې زموږ هیوادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه اداراتو کمکاري نه تناسه کال او نورو کلو کې هم د دې باعث شوې ده چې زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غه شکل باندې سیستم موږ نه لرو، نه دولتي مربوطه ادارات چې داسې یو سیستم باندې کار کړی ده او نه هغه بین المللي مؤسسات په دې سره کې همکار دي د دولت سره د یو ډېر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی د چې موږ خپل هیوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. په اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
ملک صاحب، یو بله موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډېر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي کوم ځکه جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډېره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د چاپیریال ساتنې د چارو پو عبدالولي مدققو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان پر دولت ژغ کړی دی چې خبرو ته دی تیار سي. ستانکزي د ازادي راډیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې نن ویلي چې د سولې لپاره د افغانانو خبري هر غړی پیل کېدلای سي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي نادر نادری له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړی خبرو ته تیار دي، خو ځینې شرطونه چې او ځینې غوښتنې چې د افغانستان د خلکو د مشورتي لوی جرګې کې او همدارس د افغانستان د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا مطرح شوې دي باید د خبرو تر پای مخکې د مقابل لوري څخه عملي سي. د طبیعي پوش سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړه شوي او لسګونه کسان ژوبل سوي دي. بیګا د شپې په درویو بجو باندې د چاریکار په ښار له پنځو خواوو سیل راغلی. ډیر خلک چې په ویده وو کورونه ور باندې را چپه سوي دي یا سیل وړي دي. چارواکي وایي چې تر زرو زیات کورونه په چاریکار کې تخریب سوي او ړنګ سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو ګوند ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوه همش په پروند ځان د ښکار کول او خپل کاندیدیت د خلکو د پام داړول لپاره لټولو صلاحیتونو کار واخیست. د هغه میرمنی هم د امریکا خلکو ته وینا وکړه. وی ویل چې دوی به ویار لري چې که امریکا ته څلور نور کلونه هم خدمت وکړي. نن به په دې کنوانسیون کې د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خبرې کوي. او د بوسنیا د جګړې پیژندل سوی جنگي قومندان رات کوملا د چبنن د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمې ته د خپلې دفاعي لپاره د تحقیق خبري وکړي. هغه په قتل عام او د بشري ضد جرمونو په د ترسره کولو په خاطر په عمر قید محکوم شوی دی.
له فرشته جلال زین مننه ک غوړی به هم دا خبرونه په تفصیل سره ولولای دی. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي ټول ملي تاجران څخه هیله کوم چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره ډیر ژر مرسته وکړي. خان محمد اسلام یاریم له هلمند نادلی څخه د افغانستان د جنگ لوی لامل امریکا او د دوی ناسم سیاست کې امریکایان اوز افغان مشران سره یو شي نو سوله براشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي طالبان باید د افغان سولې په حق له پاکستان څخه نه بلکې د خپلو ملګرو څخه مشوره واخلي. دید محمد احمدی له زابل څخه لیکي نور د دواړو طرفونو څخه غواړو چې د سولې خبرې د نه زندوي
بالخصوص د افغان ادارې څخه هیله کوي چې طالب بندیان آزاد کړي. فضل کریم درویش لپکتیا زیاریو بل لیکي چې هر څومره ژر چې کېدای شي بین الافغاني مذاکرات پیل شي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي د افغان بیسم اتصالات له شمیرې لري. پیغامونه مو هم لولو. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د افغان بسله شره 15 په صافه وځي اوریدلی شي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې چې د ژوند په شیبو کې واوري په موکړې د اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه ته
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه محمد انیفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده یې د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب، تاسو